سلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري په افغانستان کې د ماسیګر شپک بچی دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ترامپ وایي د ایران بشپړې تسلیمې غوښتونکی دی نه د اوربند. ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ روان جنگ کې هدف یوازې اوربند نه بلکې یو حقیقي پای ته رسیدل دي. د امریکا ولسمشر چې له کاناډا څخه د جی اووه غونډې یا د نړۍ د لوی اووه صنعتي هیوادونو کلنۍ سرمشریزې کې له ګډون وروسته بیرته امریکا ته روان و خبریالانو ته د ایر فورس ون الوتکه کې وویل زه د اوربند په لټه نه یم، موږ د اوربند نه هم ښه څه غواړو. ترامپ زیاته کړه چې هدف یې پای یو حقیقي پای دی نه اوربند، او ټینګار یې وکړ چې له ایران څخه د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي وو چې ترامپ د دوشنبې په ورځ چې د جی اووه غونډه کې ګډون درلود په دوامداره ډول له خپل بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او نورو چارواکو څخه یې تازه معلومات ترلاسه کول. د طالبانو حکومت له چین سره د مدریا د نفتي حوزې تړون لغوه کړی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سشنبې په یو بیان کې ویلي د یادې حوزې د اکتشاف او استخراج له قراردادي شرکت اف چین سره یې تړون د یاد شرکت لخوا له ژمنو د پرله پسې سرغړونو په سبب لغوه شوی. د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د تیلو د استخراج تړون له اف چین سره لاسلیک کړی و. د راپورونو له مخې امودریا نفتي حوزه شاوخوا 80 میلیونه بلر تیل لري او د افغانستان له مهمو نفتي حوزو ده. د امودریا د تیلو ساحې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې دي. اسرائیل وایي چې د ایران د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه نوی ټاکل شوی قومندان وژلی. د اسرائیلو پوځ وایي علي شادمانی چې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د قومندان په توګه ټاکل شوی و د سه شنبې سهار وختي په یو هوایي برید کې وژل شوی. تر دې وړاندې علي شادمانی د ختم الانبیا قرارګاه د همغږۍ مرستیال و، خو کله چې غلام علي رشید په یو هوایي برید کې وژل شو علي خامنهی هغه ته د تورن جنرالۍ رتبه ورکړه او د قرارګاه د قومندان په توګه یې وټاکه. وایچنټ ادا کړې ده چې د اسرایلي استخباراتي او پوځي ادارو لخوا د علي شادمانی موقعیت معلوم شوی و او د سهشنبې په سهار د هغه د پټ ناستې ځای د جنګي الوتکو لخوا په نښه شو. تر دې دمه ایران د دغه راپور په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی او د علي شادمانی د وژل کېدو موضوع یې نه تایید او نه هم رد کړې ده. د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د ایران تر ټولو لوړ نظامي عملیاتي اداره ده چې د جګړې، بحران او لوی امنیتي ګواښونو پر مهال د وسلوالو ځواکونو ګډه قومنده پر غاړه لري. د اوکراین پلازمېنه کیف او څو نورو ښارونو بېګا د روسیې تر پراخو توغندیو او ډرون الوتکو بریدونو لاندې راغلي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه شاید نن سهار روان و، لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې یوه خونړۍ حمله بلل کیږي. ګڼې هستوګنې ودانۍ په بېګانې بریدونو کې ورانې شوې دي. چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د مرګ شوبل شمېر لا پسې لوړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي روسیې تېره شپه په 9 ساعته بریدونو کې پر اوکراین لږ تر لږه 440 ډرون او 22 توغندیزو بریدونه کړي دي. او د امریکا په میجر کرکټ لیګ کې د نور احمد ټیم بریا خپل کړه. نور احمد په تگزاس سوپر کینګ لوبډلې کې لوبیده. دغه ټیم سیاتل لوبډلې ته ماتې ورکړه. تگزاس یو 353 منډې وکړې او د سیال ټیم ټول لوبغاړي یې په 65 منډو آوټ کړل. افغان لوبغاړي نور احمد د خپل ټیم په ګټه په 3 اوورونو کې 43 منډې ورکړې او درې مهم لوبغاړي وسوسول. په میجر لیګ کې بل افغان لوبغاړي نوین الحق بیا په ممبئی نیویارک لوبډلې کې لوبیږي. هغه خپله وروستۍ لوبه کې 2 وکټې اخیستې وې، خو ټیمي لوبه وبایلوده. په میجر لیګ کې سږ کال د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان نه لوبیږي. راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې د تیرو کلونو په نسبت ښه ونه ځلید، د زیاتو تمریناتو په هدف سږ کال میجر لیګ ته نه ده تللی. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. طالبانو د افچین په نوم چینایي شرکت سره د مودریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی. علت یې څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته وړاندې مرکه لرو. په افغانستان کې د خوړو د کمښت سره خلک مخ دي، خلک شکایت کوي
ډېر وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ولې چې لکه چې په لاندې کار چې کې نه پیږم کړای د کور ورکو خپل ډوډۍ مره خار څه کاغو شو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ
د چې د ایران او اسرائیل ترمنځ په جګړه کې روسي جزئیات صدی او ولسمشر ټرمپ په اړه څه ویلي دي په اړه به هم درته جزئیات ولرو. وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به مره واخلو. نور مطلب هم شته نتیا غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ز فريد سيالم او په تخنیکی چارو کې را سره زی احمد منصوری دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سشنبه په ورځ په اعلامیه کې خبر ورکړ چې د افچین له شرکت سره د تیلو د استخراج لوی تړون لغوه کړ. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د تکراری سرغړونو او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل په ګوته کړل. په دې سره د مدریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج تړون چې تمه وه 25 کاله دوام وکړي لغوه شو. طالبانو د 2023 کال د جنوري په نومړیو کې د تړون لاسلیک کړی و او لای یوازې 2 کاله وتلې دي. لا چینی شرکت سره د طالبانو د تړون په اساس باید د اومه تیلو په افغانستان کې چاڼ او تولید شوی وای. د تړون له مخې تمه وه افغانستان د استخراج شوو تیلو 40% امتیاز ترلاسه کړي او د وخت په تېرېدو سره دا ونډه 15% ته لوړه شي. د تړون په اساس چینی شرکت اړ و چې په لومړي کال کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي او په دریو کلونو کې دا پانګه 450 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلي چې چینایي شرکت د پروژې د عملی چارو او عملیاتي مهالویش پورې اړونده ډېرې ژمنې نه دي پوره کړې. د سنگ یانګ مرکزی آسیا د تیلو او ګازو شرکت چې له افغانستان سره د ګډه پروژه افچین په نوم یادیږي لا تر دې دمه د طالبانو د یاد اقدام په اړه څه غبرګون ښودلی نه دی. دا دغه شرکت په پاپانا کې هم د مودریا د نفتي حوزې اړونده ډیر معلومات نه دی خبر شوی او یو یازي د دوی د پروژو په لوی نقشه کې د نورو پروژو ترڅنګ د افغانستان نوم لا ډیرو معلوماتو پراته راغلی دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت نړیوال مشورتي شرکتونو ته بلنه ورکړي چې لافچین سره د تړون د لغوه کولو اړونده ټول مالی او قانوني پروسی ورزوي او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د وزارت د ویاند همین افغان په حواله راغلي دي چې اسلامي امارات د افغانستان د طبي شتمنۍ او د ساتنې او د افغانانو د ګټو ډاډمنولو ته شمن دی. د مودریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سر پل جوزچان او فاریاب ولایتونو کې پرته ده چې لږ تر لږه 450 کیلومتره سهران غاړي. د راپورونو په اساس د دې حوزې ساحې د تیلو اندازه شاوخوا 80 میلیونه بیلره تخمین شوې ده. د طالبانو حکومت لا نه دی ویلي چې چینایي شرکت په تېرو 2 کلونو کې په یاده حوزې کې څومره پانګونه کړې، خو سږ کال یې د یاد تړون د ملي کېدو پر سر د نظارت لپاره یو داوطلبي وړاندې کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې بهرنۍ پانګونې ودرېدي او لسګونه زره کسان بیکاره شول چې د چین لخوا د داسې پروژو پایلې او لوی اقتصادي پرمختګ یادېده. تمه وه چې لږ تر لږه 3000 افغانانو ته د مودریا په نفتي حوزه کې د کار زمینه برابره شي. که څه هم طالبان د داعش په شمول د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په اړه په وار وار ډاډ ورکوي، خو لا هم د افغانستان له شماله منځنۍ آسیا او ورخوا سیمو ته د داعش اسلامي دولت ډلې د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. د امنیتي اندېښنه او ترڅنګ د مودریا د لوی نفتي حوزې د تړون په برخه کې د چینایي شرکت په عمل د تړون د لغوه کېدو له لویو لاملونو یادېږي. طالبان چې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي، له نوموړی سره له چین سره کلکې اړیکې پاللې، خو لا معلومه نه ده چې له چین سره د یاد تړون لغوه کولې اړیکې څومره اغېزمنوي. د دې تړون وروستی تحول سره هممهاله د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د سشنبه په ورځ د چین جنوبی آسیا په نهم نندرتون او فورم کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. تمه ده چې حنفي له مهمو چینایي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې وکړي. خو دا چې ولې د طالبانو حکومت له چین سره د امودریا د تیلو د استخراج دغه لوی تړون لغوه کړی دی او دا تړون د افغانستان لپاره څومره مهم و، د سیاسي چارو د شنون کې سمې ستانګ زیسره مې په دې اړه خبرې کړې دي او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې پوښتنه ده چې ولې دغه قرارداد لغوه شوې دی.
د امودریا پروژه د افغانستان لپاره یو له مهمترینو پروژو نه ده او د جمهوریت په وخت کې په دې باندې په اول وختونو کې صدا قرار شوی و، په هغه کې په همدې شکل چې طالبانو په کې یو څه نه پر ډېره غټه پیمانه باندې اختلاس او فساد او د مسایلو بوینه راپورته سول او د معدن وزیر لري کو ډېر پرسنل نه لري. په اولو وختونو کې صدا قرار شوی په وخت کې د جمهوریت په وخت کې همداسې توازی وي چې یو څه هغه پکې ستاره یو څه فساد پکې دخیل و. د ولسمشر کرزي په وخت کې دا قرارداد شوی و، اما په مرور د زمان باندې د دې په خاطر په هره مسله کې چې فساد پکې دخیل وسیږي له هغه نه هیڅوک باید د ښه ښو نتایجو تمه ونه کړي، تمه نه ترې کېږي، ځکه شرکت چې په فساد باندې راځي کار اخلي هغه خپلې ګټې تضمینوي د فساد په واسطه باندې، همدا یې په ذهن کې چې د پیسو په واسطه به هر څه اخلي. د ولسمشر غني په وخت کې په دې پروژه باندې کار وسه او هغه ټیم چې په باندې کار کاوه دا په وخت کې ټیم کې زموږ کوم تخلفات شرکت کړی وو او کوم تعهدات چې کړی وو نیو پوره کړی، دا قرارداد لغوه ته تراجیسس دا باید لغوه سي. د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې سي لغوه او
په بخښنه سره ستنګز سي پاري وخت کې ممدغه اف چین په نوم باندې شرکت چې په افغانستان کې پام دینوم باندې دی یم دی اخیسته و کنه کوم بل چینایي شرکت و
نو مې یو څه فرق کاوه، خو دا اوسنۍ شرکت دا د امغه شرکت تسلسل د جواز په بل نوم باندې اخیسته او د کومه خپل تجربه کاری او چې شي درلودنه نه درلود را جوړ کړی او هغه انتقال کړی او نوم بدل ده، اما په اصل کې شرکت امغه شرکت ده چې په وخت کې دخیل وو. او د افغانستان مسلې ته چې رازو د طالبانو په حکومت کې هیڅ منطقي د سرمایه‌ګذاري شرایط نه دي برابر. هیڅ نوو شرکت چې هغه غواړي په رښتینې ډول باندې راسي کار وکړي، خدمات وکړي، امزان ته ګټه وکړي، خپل تعهدات پوره کړي، دا شرایط حتی یو دکاندار ته صحیح مساعد نه دي. څه پات سي داسې په دومره لویه ساته باندې قرارداد وسیږي په هغه وخت کې چې دا قرارداد کېده ټولو
په بخښنه سره تاسو وایئ چې په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. خو د طالبانو حکومت چې نن کوم ټویټ کړی او کومې خبره کړې په دې کې ویل چې د دغه شرکت د سرغړونو له کبله طالبان حکومت دغه قرارداد لغوه کړی دی، ساسې په باور ستونزه کوم طرف ته ده؟ په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي کنه د شرکت واقعا فساد کوي، مالی فساد کوي چې طالبانو سره د قرارداد لغوه کړی؟
مهمه خبره هم دلته ده سیاسي په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. که یو شرکت په داسې شرایطو کې چې هلته نه د مال تضمین وسیږي، نه د ملکیت تضمین وسیږي، نه د سر تضمین وسیږي، نه قانون وسیږي، نه شرایط وسیږي، هیڅ هم نه وسیږي، د ځنګل قانون حاکم وسیږي، په داسې حالات کې چې یو شرکت وړاندې کیږي هغه د افغانستان د لوټلو لپاره وړاندې کیږي، دا هغه خبره ده چې په دې باندې طالبان او په دې باندې افغانستان خلک ټول پرې باندې پوهیږي. په داسې وخت کې هیڅوک نه راغی، په هغه وخت کې دا شرکت روان دي سهم د لوټ لپاره راغی، د لوټ لپاره راغلی و، د یو څو طالبان وزیرانو مشران یې اخیستي و، همدا فکر یې کوو چې وړاندې بزي. اوس هم زه په دې مطمئنه یم چې دا قرارداد فسخه کیږي د خاطر نه فسخه کیږي چې دلته د افغانستان ګټې نه تضمین کیږي، دا یې د خاطر فسخه کیږي چې دا ټیم بدل سه، هغه پخوانی خلکو چې فساد کړی و هغه لرې سو، نوي راغله، نوي خلک تمه لري او شرکت به ورته ویلي چې یو ځل مې ورکړي نو دوم ځل نه ورکوم، په همدغه خاطر به زما په نظر جنجال راغلی او قرارداد به فسخه کړی.
یعنی څنګه چې تاسو په باور باندې په دې قرارداد په لغوه کېدو کې اواز طالبان ښکیل نه دي، بلکې چینایي شرکت هم په کافي اندازه باندې کمالي فساد ته چلمن وهله او غوښتل چې تر سره کړي نه ده توانېدلی. اوس که چیرته دا قرارداد نه کیږي یا لغوه شو یا کارونه مختنزي، زیان افغانستان ته شته نشته او د زیرمې داسې پاتې کیږي د افغانانو په ګټه دي؟
زیان خو 100% افغانستان، د افغانستان اوس په داسې حالت کې ده چې یو یو ډالر ته ضرورت لري، او دا یو یو ډالر باید راواخلي په بهترین له سلو فرصتونو نه هغه دوه چې په اولویت کې دي هغو باندې سرمایه‌ګذاري وکړي چې د افغانانو ته کار پیدا سي. اوس د افغان ځوانانو وخت ضایع کېږي، وخت یې بربادېږي، دوی په فقرو، په غرباتو، په بېچارهګیو، په سترس، په ډپریشن کې وخت تېري، په داسې حال کې چې مملکت یې 40 ساعته کار ته ضرورت لري. هر په افغانستان کې دومره کار ده چې که مونږ ټول نفوس د 40 ساعته کار وکړي، د 50 کالو لپاره کار ستا ده پکې چې موږ نه سیال کیږو. اما اوسني ملایان ملا صاحبان راغلي دي، ټولې فلج کړي دي، او د سرمایه منابع چې دي هغه له منځه وړي دي.
دا سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي سمې ستانکسای و چې د طالبانو لخوا د مدریات د نفتي حوزې له چینی شرکت سره د تړون د لغوه کېدو په اړه خپل تحلیل او نظر سره شریک کړی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د خوراکي بیوزلۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په راپور کې چې نن سه شنبه د جنوب لسمه یې په ریلیف ویب خبر کړی، ویلي چې د 50 کلونو کم عمره 2.1 میلیون ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي چې څه باندې 50 سلنې له 2 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
افغانستان کې د مخ پراخیدونکې بیوزلۍ په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي د دې هیواد 90 سلنه ماشومان د خوړو له کمښت او په دې کې نیمایي له شدیدې خوراکي بیوزلۍ سره مخ دي. یونیسف په یو راپور کې چنن سه شنبه د جون 18 په ریلیف وی پاڼه خپور کړي د خوراکي بیوزلۍ سره د مخ ماشومانو شمیر 2.1 میلیون خوده له ویلي دي چې په حیرانوونکې توګه په دې کې څه د پاسه 50 سلنې له 2 کلونو کم عمر لري. په راپور کې په افغانستان کې د یونیسف د مشر لقول راغلی چې افغان ماشومان نه یوازې د مناسب تغذیه څخه محروم دي، بلکې د ود او پرمختګ له لومړنۍ اړتیاو هم بې برخې دي. نوموړي ویلي د ماشومانو خوارځواکي او خاموش رنځ دی، او افغان ماشومان هر ورځ له 8 اړینو خوړو څخه یوازې 2 ډوله خواړه لري چې په خبره دا حالت افغان ماشومان د خوارځواکۍ له لوړ خطر او آن د مړینې له ګواښ سره مخ کوي. د یونیسف د 2015 کال د ماشومانو د خوراکي بیوزلۍ د راپور لمخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکي تجربه کوي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه د مړینې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي افغانستان اوسمهال د نړۍ په کچه د خوړو د شدیدې بیوزلۍ لرونکو هیوادونو په ډله کې 4 ځای لري. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي د بیوزلۍ او بیکاري له امله نشي کولای خپل ماشومان په سمه توګه تغذیه کړي. د کابل یو اوسیدونکي 40 کلن مجیب چې د یوې 11 کسیزه کورنۍ مشر دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي هر ورځ لاتیا تر 1.5 سل افغانۍ پیدا کوي چې د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1.5 سل افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په اړه ده، نو په 11 کې 9 ماشومان دي. ډېر وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، لکه صحیح پلاستیک کراچۍ کې نه پوهېږم کرایه د کور ورکړو، خپل روزمره خرڅ وکړو، اغوستو وکړو، نو مونږ ډېر په مشکلاتو سره مخ کیو او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکړو، بهانه ورته جوړوو، دوی په نهاره ویده کېږي او شپې پورې نیمه شپې پورې دوی ژاړي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یوې اوسیدونکې شکیبا چې مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه، خو د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره وزګار شوې. ازادي راډیو ته وویل چې له داسې غربت سره مخ دي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان لا نه لري.
اقتصادي ستونزې هم دومره ډېرې شوې چې حد نه لري. دکاندارانو په مونږ قرضونه بند کړي، خپلوانو چې دی مونږ سره روابط قطع کړي دي، او په ډېر یو بد وضعیت کې هم آن وچې ډوډۍ توان مونږ نه لرو چې مونږ وچې ډوډۍ واخلو او هغه خپل شپه ورځ پی سواک.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کورنیو ترمنځ د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه زیاته شوې. د جون په 15 د یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او ډبلیو ایف پی په ګډون د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشتوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي وو چې په دې هیواد کې شاوخوا 90 سلنه ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40 سلنه ښځې له خوارځواکۍ کړېږي. دوی د دغه وضعیت لاملونه عمده توګه کمزور اقتصاد او طبي پیښې لکه وچکالي بللي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل تازه راپور کې ویلي چې د انګلستان په همکارۍ د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د افغانستان لپاره لومړی خواړه په نوم یو پروګرام پیل کړی. یونیسف وینا دا پروګرام د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 1.5 میلیونه ماشومانو ته د خوړو د رسولو لپاره برابر شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ماشومانو ترمنځ د خوړو د بېوزلۍ په اړه د یونیسف د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې تر دې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې تصویر وړاندې کوي. داسې مهال چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې په 2015 کال کې د افغانستان 3 میلیونه اوسیدونکي چې د دې هیواد د نفوس له نیمایي زیاته برخه ده بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو کولی شئ زموږ نوی اپلیکیشن د ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاټ کام ده هم پیدا کړئ او مستقیمانه ډاونلوډ کړئ. اوس هم دا راپور اورو چې ولې په ایران کې په وروستیو کلونو کې د افغانانو د کډوالۍ دمونه ډېر شوي دي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه.
بعد از 2 سال روان شست با
په ایران کې د 25 کلن افغان ځوان او د کندوز ولایت د اوسیدونکو خپلوان عبدالحی دی چې ادا کوي نوموړی کابو و میاشتې وړاندې په ایران کې اعدام کړل سوی دی. دی وایي چې دغه خپلوان یې د قتل په تور په کرمان کې اعدام سوی دی. عبدالحی ازادي راډیو ته وویل
دوی فامیلی موضوع درلوده، دی هلک له وی ایرانی انجلی سره واده کړو، بیا هغه انجلی د پری خود او یو ایرانی هلک سره اړیکه درلوده، بیا وروسته هغه ایرانی هلک د کوم موضوع لپاره د دوی پر کور حمله کړی و. زموږ دی وطندار هغه هلک وجه تقریبا له 2 کلونو یو څه زیات بندي و. بیا د بند په موده کې 2 میاشتې وروسته پرې د اعدام حکم صادر شو. بیا یې پیسو جایداد او دې مسایلو لپاره اعدام ځنډیدلی او نو تقریبا اوس شپږو میاشتې کېږي چې د هلک اعدام شو.
عبدالحی ادا کوي چې اعدام سوی افغان ځوان او کورنۍ سره لدې چې له نږدې 20 کلونو راهیسې ایران کې ژوند کوه، خو د بند په موده کې کورنۍ او خپلوانو یې په اسانه ورسره نسو لیدلی. مخکې تر دې یو شمېر نورو افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کورنۍ غړي ایران کې اعدام سوی او یا هم د اعدام حکم پرې سوی دی. دوی ویلي چې د کورنۍ غړي د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوی دي. له 2021 کال را په دې خوا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، ایران کې د افغانانو د اعدامونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی خبره کیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان IHR چې له ناروې فعالیت کوي د معلوماتو پر بنسټ چې له ازادي راډیو سره شریک کړي، په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو یوازې 15 ورځې وروسته 15 افغانان، په 2022 کال کې د یوې ښځې په ګډون 14 کسان، 2023 کال کې 25 افغانان، 2024 کال کې 80، او په خبره یې د روان 2025 کال د جون میاشتې تر نیمایي 40 افغانان په ایران کې د دغه هیواد د حکومت لخوا اعدام سوي دي. خو د ایران او د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. د ایران د بشري حقوقو سازمان مدیر محمود امیری مقدم ازادي راډیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د ډیرایو اعدام سویو افغانانو عمر له 40 کلونو کم او د وزنو او د مخدره موادو قاچاق په ګډون په بیلابیلو تورونو د ایران د حکومت لخوا د تړلو دروازو تر شا تر پریکړو وروسته اعدام سوی دي.
رشد شدید در اعدام شهروندان افغانستان از در ایران از سال 2021 تا به حال میبینیم.
موږ له 2021 کال را په دې خوا په ایران کې د افغانانو په اعدامونو کې یوه شدیده وده ګورو. ډیری کسان چې اعدام شوي تورونه قتل، د مخدره موادو قاچاق، جنسي تیری، 2 کسان هم د جګړې په تور اعدام شوي. 2 کسان چې اعدام شوي تور یې د شیراز په شاچراغ سیمه کې په ترهګریزي حمله کې ګډون و. دا کسان له عادلانه پروسو برخمن نه وو. هېڅ شوي له نیول کېدو وروسته وکیل ته لاسرسی نه درلود او ډیرو یې په ټول بهیر کې تسخیري وکیل درلود. څوک چې د ترهګرۍ په تور نیول کېږي د انقلاب د محکمو تر تړلو دروازو شاته ادامېږي او هلته شفافیت نشته.
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له دوی سره حداقل په رسمي ډول د هیڅ افغان د اعدام پېښه نه وه ثبت شوې. د محمود امیری مقدم په خبره په ایران کې تر ټولو کمزوري وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشين تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. دا هم ویل چې د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغاتو د اعدامونو ته زمينه برابروي. د ایران د بشري حقوقو سازمان د 2024 کال خپور کړي کلنی راپور کې هم را راغلی چې افغانان د ایران اسلامي جمهوریت په زندانونو کې د اعدام یا په اعدام محکوم شوی غیر ایرانیانو تر ټولو لوی ډله جوړوي. د غساسمن د هم ویلي چې په ایران کې د اعدام شوی افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو اټکلونه ښیي چې دا شمیره د ایران ختیځ کې په زندانونو کې لوړه ده. د دې سازمان مدیر ازادي راډیو سره خبرو کې دغه شان ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت باید د دغو اعدامونو خصوصا د افغانانو د قربانۍ کېدو اړوند د ایران له حکومت جدي پوښتنه وکړي او د دې وضعیت مخه دی ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان او درې اتیا نورو ایراني او نړیوالو بنسټونو د جون په څلورمه په یو بیان کې د ایران له حکومت غوښتي و چې په دغه هیواد کې د افغانانو اعدامونه سمدستي ودروي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې نږدې هر اونۍ د ایران د بشري او مدني حقونو بیلابیلو ادارو او ایراني رسنۍ په دغه هیواد کې د ایراني وګړو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د تورونو افغانانو د اعدامونو راپورونه هم خپروي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او مرستیالی حمدالله فطرت تغشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حفظیا احمد وپوښتو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا وضعیت د طالبانو حکومت بې غوري او د کډوالو پر ضد د ایران د حکومت سخت دریزي بولي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او اوس د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
په عنوان یک مدافع حقوق بشر ما مخالف اعدام هستم.
زه د بشري حقونو د یو مدافع په توګه د اعدامونو خلاف یم. ډیری افغانان چې ایران کې اعدامیږي مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري، بیوزله او کارګر طبقه دي، او هغه کسان دي چې ځینې وخت د دروغ و ترونو له امله بندیان کیږي او بیا اعدامیږي، چې ډیری برخه د کډوالۍ ځپنې پورې اړوند ده.
د څرګندونې انتقادونه او غوښتنې داسې مهال دي چې د ایران د عدلي وزارت چارواکو روستای ځل د تیر لمریز کال په کب میاس کې افغانستان ته د یو سلو نه څلوېښت بندیانو د لیږلو خبره کړې وه او ویلي وه چې دوی به د خپل بند پاتې موده خپل هیواد کې تیره کړي او زیاته کړې وه چې نور بندیان به هم ولیږي. ایرانی چارواکو ویلي وه چې دا بندیان ډیر د مخدره موادو په تړاو نیول شوي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم ویلي وه چې یو شمېر افغان بندیان د ایران د حکومت لخوا دوی ته سپارل شوي، خو دا یې هم ویلي وه چې اوس هم 8000 افغانان په ایران کې بندیان دي. د وزارت بیا دانو ویلي چې دا افغانان په کوم جرمونو هلته بندیان دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي افغان بندیان د ایران په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بند په موده کې د مدافع وکیل ترڅنګ عدالت ته رسیدو لپاره د ټولو حقوقي پروسو د تیرولو حق لري. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل:
ایران سره افغانستان قرارداد لري د استرداد مجرمین، په همدې خاطر د اوسنی حکومت مکلفیت ده چې د افغانانو حق او حقوق په ایران کې باید دفاع وکړي. معلومدار خبره ده چې د افغانان کولی شي چې په افغانستان کې انتقال شي، قانوني جزا پراغوی باندې تطبیق شي.
خو نوموړی زیاتوي چې له بده مرغه اوس د طالبانو حکومت مشروعیت تشي او په رسمیت نه پیژندلو ته دې زمینه برابره کړي چې دا چاره لکه څنګه چې لازمه ده ترسره نسی او د افغان بندیانو حقونه ضایع سي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی و ترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او لیدونکو ته. حضرت محمد اجران یم د افغانستان له هرات ولایت څخه. موږ نظر دا ده چې دلته هرات کې د مختمه خامخ شفخانه د بانکي خون شفخانه کله چې یو عاجل مرض راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سلیچا وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت کې څوک پیدا شي څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخل شپخانه کې وینې بانک هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي راډیو یا هم جستجو کو نو ازادي راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي راډیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.